د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو په دوحه کې په سملاسي اوربان سلا کړی ده. دوی هوکړه کړې چې راتلونکي پړاو خبرې به په استانبول کې ترسره کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې له دې پرمختګه هرکلی کړی دی. د وزارت په بیان کې راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو دراتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې موافقه هرکلی کړی دی. خلیلزاد لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په سبب افغانستان او پاکستان یوې موافقه ته ورسېدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سملاسي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې د دغو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ډونالد ټرمپ مخالفانو د امریکا په 50 ایالتونو کې مظاهره کړې دي. مظاهرات شان شنبه په یو وخت او ګن شمیر سره واټونو ته راووتل او شعار یې چې پاچاهانو ته نه. جمهوری غوښتونکو بیا دا له امریکا د کرکې مظاهره بللې. نړیوالو خبری اجنسونو د لاریونوالو شمیر د لاریون د تنظیمونکو په وینا شاوخوا 2 میلیونه بللې دی. دوی له نیویارک څخه تر لاس انجلس او حتی په فلوریدا کې د ټرمپ استوګنځای ته نږدې په لاریون راوتلی وو. د معمول په څیر ډونالد ټرمپ کلک غبرګون وښود او د مصنوعي ځیرکتیا په مټ تولید شوي ویډیوګانې په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې خپرې کړې چې هغه د پاچا په رول کې خودلې دی. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حمله وکړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور لمخې اوکرایني چارواکو ویلي د خارکیف، سومي او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسي جنگي الوتکو یې ښارونه لرې واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. لږ تر لږه 4 تنه په دې بریدونو کې ټپیان شوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه خپل ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په هراري ښار کې پایل شي چې ترجمه به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازنی ټیسټ لوبه کې د هغه د آرامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي، خو په شلوریزو لوبو کې به برخه اخلي. تر ټیسټ لوبې وروسته به دواړه لوبډلې درې شلوریزې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان واکمنانو او پاکستانی لوري دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه لاسلیک کړه. خلک ورته خوښ دي.
موږ ډېر زړه خوشاله یو د دې د ایمشي او موږ جګړه نه غواړو. دا جګړه چې دا ملکونه تباہ کوي، جګړه ژوند تباہ کوي.
د چارو کتونکو د هوکړې عملی کول د پاکستان پر کړنو مشروط غني.
مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتې شي او که پاکستان نظامی عملیات نه کوي دا افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي.
ناروغ لرونکي او سوداګر وایي له اوربان وروسته اوس باید لارې هم خلاص شي.
پاکستان کې پریشن کړی او ډاکټران راته ویل چې ته یو 15 ورځې پاس په بیا راځي. 15 ورځې مې چې پوره شو را روان شو، ما به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو.
نور راپورونه هم شته. د کونړ زلزله ځپلي وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. په قطر کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبراترو په جریان کې د سملاسي اوربند هوکړه د ډیوران کرخې دواړو غاړو او سیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. د دواړو اړخونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې جګړه تر ډیره دوی زیانمنوي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدل شي. پرون د اکتوبر 14 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې خبري وکړي او په سملاسي اوربند سلا وکړه. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په هوکړه کې دا خبره راغلی چې دواړه لوري به یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو برید نه کوي. دا چې په هوکړه کې نور څه راغلي او خلک په اړه څه وایي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمن د ډیورن کرخي په غوږو کې تر سخت وسلوالو نه خطر ورسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منګړیتوب د دواړو لوري او ترمنز د سم دستي اوربن هوکړه د کرخي د دواړو غاړو د اوسیدونکو له هرکلی سره مخ شوه. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په جګړو کې تر ډیره دوی زیانمن دي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربن بدل او د سیمې د سولې او ثبات لامل شي. دا ډیورن کرخه تاثیر مده کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي ازادي راډیو ته وویل
دغه خې قدم دی ځکه د څورس جګړې چې وي په دغه جګړو کې ډېر بېګنا انسانان شهیدان شو د افغانستان خواته چې دغه په شمول کې ماشومان او ښځې وي ورزشکاران نو وربند د لپاره خښو چې نور وینه بنتويږي
د ننګرهار د ممندرې ولسوالۍ اوسیدونکو هم چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د جګړې طرفدار نه دي ځکه په خبرې وسلواله نه خطي خلکو ته پراخ زیانونه اړوي
جګړه پای ته ورسېدله موږ ډېر زیات خوشاله یو دا د دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو ځکه جګړه چې دا ملکونه تباه کوي جګړه ژوند تباه کوي جګړه اقتصاد جګړه هر څه تباه کوي انسان نه خوښي اخلي نو دغه اوربند دایمي شي
لکه خې بلې غاړې د تیرا د میدان یو وسیدونکو صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
چې دا کومه د امن موعده وشو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا پکور دی چې د وخت سره سره مطلب د پوره وخت د پوره دا وشي نه نوی چې په میاشت پاس بیا چې کوم د اجازه شروع شي دا په منځ کې دا موعده بیا موته شي نو دا چې دایمي وي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم د دې موافقه هرکلی کړی او د اکتوبر په 19 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یې وی هوکړه ته ورسیدل د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې نیټه په یو اعلامیه کې لدی پرمختګ هرکلی کړي په اعلامیه کې چې دغه وزارت په ایکسپانه خبره شوی راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو دراتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي شنبه د اکتوبر په 13 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې خبري او په سمدستي اوربند هوکړه وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې دغه هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي د طالبان حکومت ویلي دواړو لوري هوکړه کړې چې د بشپړ او مانادار اوربند ترڅنګ به دواړه هیوادونه د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکی خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 19 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې دغه اس په دې هوکړه کې ژمنه شوې د هغه ډلو او ګروپونو ملاتړ باندې کېږي چې د پاکستان د حکومت په خلاف دي د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار هم په خپل ایکسپانه په همدې ورځ په بیان کې دغه هوکړه هرکلی کړي او لیکلي دي چې دا پر سم لوري لومړی ګام دی او دا چې دا مهمه ده چې د نورو ځاني زیانونو مخنیوي لپاره ټولې هڅې وشي نو موري ویلي په دې برخه کې د ترکیه په قربتو براتون کې غونډه کې د څارنې د یو ځانګړي میکانیزم رامنځته کېدو ته سترګې په لار دي چې لمخې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ ته رسیدنه وشي په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي داسې مهال چې دواړه لوري یو بل د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي که د دغه ادعا او څېړنه ونه شي او حل لارې ورته ونه لټول شي دغه اوربان نشي دوامداره کېدی لډلی ساقط مر ازادي راډیو ته وویل
اصلي ټکی دلته دا دی چې دا مسله به د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه کیږي که دا مسله حل نشي بیا د دې امکان شته دی چې هم اوربان مات شي هم بیا دغه حمله یو پر بل باندې ترسره شي
دا په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو حکومت پاکستان د داعش خراسان څنګه په ملاتړ تور نوي خودواړو لوري په بیلابیلو وختونو کې دغه ادعا ورت کړی د روان اکتوبر په 19 د ډورن کرخې په وګدو کې داسې مهال د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن سخت نه خطر رامنځته شوې چې لدی وړاندې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 پاکستان د دې میاشتې په 9 په کابل کې د هوایي حملو په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ لدی وروسته د دواړو لورو ترمنځ په وقفي ډول د کرخې په وګدو کې نخوتو دوام وکړ چې لاملي لزګونه ولسی وګړو ته هم مرکز وبلو وخته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یونامې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 ویلي و چې په دې نخوتو کې ولس ولسی وګړي وژل شوی او درې سو شپږ سلویخ نور ټپیان شوی د غراس په دینه خوتو کې دواړو لورو یو بلتا د درنو ځانونو د اړولو اداوي هم کړی وي
و امر دل چې د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه وی ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شو چې د شنبه په ورځ د پاکستان او طالبانو د حکومت د لوړ پوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشوه دا چې هوکړه به څومره عملی وي څه ضمانتونه نشته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع مې د چارو له څېړونکو حکمت اعظمي سره څېړل
دا چې افغانستان پاکستان د دوه د اوربند هوکړې څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول تاروز نه دی کړی پاکستان په موږ باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویلی نو که چیرې بیا پاکستان داسې نظامي دغه ته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کی زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغه جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دي اول شروع وکړي چې تاثیر پارون کې عملات دی پر پاکستان باندې وکی. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل ته ورکړي دي دا تر اوسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکارا سوي. خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوس نه لري چې دی مثلا په کبیا د اوربن ماتیږي دی بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې ضمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل د سیاسي نفوس څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربان ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چیش باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ یې حمایت کوو، دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوورې پاکستان مستقیمن هر امنیتي خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلی ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې په دې لوبه کې چې هغه هم مهم دي او دا غي کردار دا غي عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړي چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي. اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې و او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لري. واقعیتونه څه دي؟ البته د ته پکتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږند ده او خپل همغلته فعالیت کوي د ډیره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران د دې په واضح ټکو وایي، مثلا تاسو د طالبانو د ورداګ ولایت والی افغانی وزیر خیر الله خور خو ډیر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالو ته ملمانه وایي او وایي چې موږ ملمانه نو څه جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست. نه تنها دا، تاسو وګورئ د ټي ټي پی سره یو تعداد پخوانی افغان طالبان هغه په جید پاکستان کې عملاً د ټي ټي پی په لیکو کې جنگیږي او د یو تعداد مړي چالته وژل کیږي بیرته د طالبانو کورنۍ ته په افغانستان کې راوړل کیږي. زه فکر کوم چې یو تعداد ټي ټي پی په افغانستان کې شته. خو دا هم باید ووایم چې ټول طالب رهبران پر دې موافق نه دي چې ټي ټي پی دي په افغانستان کې ځای ولري. یو تعداد هغه افغان طالبان چې د پاکستان سره شریک اړیکې لري، هغوی د اول سره د دې استدلال دا و چې باید ټي ټي پي مور جواب کو او د پاکستان سره د اړیکې خراب نه کو.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو اداوي به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچيري دواړه لوري دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان پاکستان او په لوی سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادارې کوي چې دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی کنه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابت شي چې واقعا په دې عمله کې په دغه مشخص عمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د عمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د چارو شنونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر کسان په ځنګل ډول ناروغ لرون کې سوداګر او خپل ناروغان وای چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له اوربند وروسته باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې هم خلاص شي.
یو شمیر افغانان په ځنګل ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکو له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړی ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وای لتیرو نګدې لڅو ورځو راځي د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې چې لامل یې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو سیدونکو چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې لڅو ورځو راځي د تورخم پولې ته نګدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصې دوه په انتظار دي.
پاکستان کې اپریشن کړو ډاکټرانو را تویل چې ته یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. په پنځله سورج می چې پورا شو را روان شو، مبدل ته دروازه بند شول نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشوټلې. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځینه نشته لرو لرو ځینونه راغلي دي او خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمیر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څور زوري سي کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتي او پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکو بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي دلته وړه دی ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لږ لږ زیات اوبسیزې پنځه کیلومتره سلور کیلومتره او داس ځای نسته، منځ ځای نسته، دلته ډېره زیات ستونزه سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدل لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم څنګه فرش فروټ او تازه میوه هغه ټول هم بیرته واپس شولې څو جره بعد خارته لاړې چې لغمان ته چې بیرته لاړې سترونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګن چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاګ غړي خانجان لکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تورزو کې مونږ غبر تر وګرځول او بل اعلان
کړل او تقریبا 500-600 میلیون افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسید. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو. انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لیږلي هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نګدی 15 ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسولینو سره کتلی او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نخټو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځ کې توپ تر سره شوې، د سمدستي اوربن هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نخټو تاریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې د هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. لدی وروسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وغبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونه وړ ده چې د دواړو لوریو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله مسافر او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خاطره ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو ته نږدې کیږو. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې زلزله زپلی وای چې لژمی مخکې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوی دي. دوی وای چې باید د دوی ستونزو ته پام وشي او په ورته وخت کې غوښتنه لري چې تر ژمی وړاندې باید د دوی سرپنا غم وخوړل شي. کونړ چې په اګست میاشت کې زلزلې وزپ، زرګونه کسان لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو چې ستونزو ته کتنه شوی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینا اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بیلابیلو سري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل سبحان الله هم ورته شکایت کوي. وایي چې هیڅ ډول لمړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. ډېځه کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمع په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمع را روان دی چې دی کې چې موږ چې دا جمع لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. لکه سینه بغل زکام دا ناروغي نه اما مونږ ته پورس کې سل یو سل شل یو سل دیرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زمونږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغي یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالې ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویب پاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغي له یو څخه تر 950 میاستنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزنی. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډیره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3,000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتر لارم نه وخو. د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو، نشي 3,000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته تا وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه. سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلې او احترامات مې یوزل به هم قبول کړئ قدر منو درنو زده کوونکو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو درنو زده کوونکو پراتره غوړو صحتمند اوسئ